آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چیروغ جوړی نن د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده دا اوس وخت په واشنگټن کې 2 بجې او 1:30 دقیقې دي د دې وخت د مهمو خبرونو سره ټکی درته هسي بلکو ځای وای
افغان ولسمشر اشرف غنی وای چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښار ولاند مشخصو طرحو پر اساس تعینسي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته ډاډ ورکړی دی چې ایران او سوریه به په اسرائیلو تیری ونه کړي، او د ایران ولسمشر حسن روحانی وای چې په هیواد کې زیاتره خلک د ایران او د نړۍ د قدرتونو سره د اټومي موافقې ملاتړ کوي.
اوریدونکو د خبرونو نه وروسته واقعي پروګرام په سب چوي بناوري اوس خبرونه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول ښار ولاند مشخصو طرحو پر اساس تعینسي. ښاغلي غنی نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ښاروالانو د ټاکلو لړۍ به د وړتیا پر اساس دوام وکړي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې د ښاروالۍ په برخه کې د پخوانیو قوانینو پر ځای به نوي قوانین پلي کیږي. دا تغییرات په داسې حال کې رابرسېره کیږي چې تر دې وړاندې د کابل په ګډون په اکثرو ولایتونو کې خلک د ښاروالانو له کارونو څخه شکایت کاوه.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای په جګړه کې نیول سیمې نورې نه خوشی کوي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د دولت په مخالفو وسلوالو پسې د تیرو درې ورځو راهیسې ګډ پوځي عملیات پیل شوي چې د چارواکو په وینا تر اوسه د داعش ګڼ شمېر غړي وژلي او ټپیان کړي دي. د دغو عملیاتو د سار او په سیمه کې د ولسي خلکو د احوال اخیستنې لپاره نن د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم د کوټ ولسوالۍ ته لاړو او هلته یې د قومي مشرانو یو لوی غونډې ته خبرې وکړې. ښاغلی ستانکزی په افغانستان کې د جهاد په نوم پیل شوې جګړې د پردیو استخباراتي پروژې ګڼي او وایي د خپلو مخالفو وسلوالو د ځپنې لپاره کلکې ارادې کړي. په سیمه کې قومي مشرانو د هغه 21 کلیوالو خلکو نومونه روښانه کړل چې په دغه ولسوالۍ کې ترې د داعش وسلوالې ډلې سرونه پرې کړي دي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وای چې په هیواد کې زیاتره خلک د ایران او د نړۍ د قدرتونو سره د سوي اټومي موافقې ملاتړ کوي، خو هغه وای چې داسې ډلې همستا چې د دې موافقې مخالفه دي. حسن روحانی د سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې کله دغه موافقه د ایران پارلمان او د ملي امنیت شورا ومني نو بیا به یې په عملي کېدو کې هیڅ ډول خنډ موجود نه وي. حسن روحانی د اټومي موافقې نه وروسته د امریکا سره د اړیکو د پراخېدو په امکاناتو هم خبرې وکړې او بیا ویل چې دغه موافقه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ په ختمېدو کې مرسته وکړي. د ایران د اټومي پروګرام په هکله دغه موافقه د روان کال د جولای په میاشت کې د نړۍ د شپږو قدرتمنو هیوادونو او ایران ترمنځ وسوه. په دغو قدرتونو کې امریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه او جرمني شامل وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د امریکا حکومت به په 2018 کال کې امریکا ته د داخليدونکو مهاجرینو شمیر 100,000 ته لوړ کړي. خاغلی کیری په دې حکله داسې ویل:
But this step that I am announcing today I believe is in keeping with the best tradition of America as a land.
دا پریکړه چې زه نن اعلانوم دا به د امریکا په اړه دغه تصور ترجمانی نور هم اسانه کی چې وای امریکا د دویم فرصت او د هیلو د پیل نوم دی. امریکا به د نه علاوه هم په بشری مرستو کې خپلو الوزلوتۍ د مورکی او حکومت به هم د خلکو ترمنځ خپل الوزلوتۍ د مورکی تر څو په دې برخه کې کار وسی.
د امریکا د نوی پلان په اساس به د امریکا له خوا د مهاجرت ویزې چې دا وخت د کال او 10,000 دی بل کال ته به 15,000 ته او په 2018 کال کې به 100,000 ویزو ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا هم وویل چې امریکا به راتلونکو کلونو کې دا شمیر د 100,000 نه هم زیات کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمیونړي خبرونه ته ادامه ورکو. د یونان د لومړي وزیر الکسیس پارس چپی ګوند یونان د پرون ورځې عمومي انتخابات وګټل او په بیړه د ائتلافي حکومت د تشکیل اعلان وکړي. لومړي وزیر الکسیس پارس وویل چې نوی حکومت به د اروپایي اتحاد په غوښتنه اصلاحات تطبیق کړي او په بدل کې به د اروپایي اتحاد څخه په میلیاردو امریکایي ډالر ترلاسه کړي چې خپل اقتصاد په وژغوري. د سریزا ګوند مشر په پلازمینا اتنس کې پرون د یکشنبه په ورځ ناوخت خپل پلویانو ته وینا وکړه. د سریزا د ګوند په مقابل کې محافظه کار ګوند ولاړ و، خو په دې ونه توانید چې انتخابات وګټي. لومړي وزیر الکسیس پارس داسې وویل: سر د سبانه به موږ خپل لستون رانغړو او د کمزورو دپاره به زحمت باسو چې زموږ کارګره طبقه ده. موږ به پر خپل هیواد باندې لمر یو ځل بیا لوړوو او یو داسې یونان به رامنځته کوو چې پکې مساوات، عدالت، ټولنیز پرمختګ، سوکالي او ټولنیز عدالت موجود وي. زموږ هدف دا دی چې د څلورو کلونو وروسته خپل هیواد بیا پیاوړی کړو او پر پښو یې ودرو. تر اوسه پورې نوي په سلو کې رایې حساب شوي دي او پکې د سریزا ګوند 15% رایې ګټلې دي او د پارلمان یو 344 څوکۍ یې ترلاسه کړې دي. دویم ګوند چې د نوي ډیموکرات ګوند و 28% رایې ترلاسه کړې دي.
د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدلی او دا ډاډ ورکړی چې ایران او سوریه به په اسرائیل تیری ونه کړي. لویدیز هیوادونه په دې اندېښمن دي چې روسیه په سوریه کې نظامي قوت زیاتوي، خو په ځواب کې روسیه وایي چې د دوی د قوت د زیاتولو هدف د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې د سوریه د حکومت ملاتړ کول دي. روسیه دا تور ردوی چې ګنې دوی د بشار اسد د رژیم د تقویه کولو لپاره د سوریه د پوځ سره کومک کوي. په دې ملاقات کې چې د مسکو بهر په سیمه کې شوه، د اسرائیل صدر اعظم د روسیې جمهور رئیس ته ویل دي چې ایران د سوریه د پوځ په مرسته د ګولان په غرونو کې یو ټیررستي محاص پرانیزي. دا سیمه په کال 1980 کې د اسرائیلو د سوریه نه نیولې وه، خو ښاغلي پوتین ورته ویلي چې ایران او سوریه نه د اسرائیل یریدل کوم اساس نه لري.
د یمن حوثي یاغیانو لږ تر لږه 15 بهرني یرغمل شوي کسان آزاد کړي دي چې پکې دوه امریکایان هم شامل دي. دا کسان پرون د یکشنبه په ورځ په امان کې د امان د حکومت او د حوثي یاغیانو ترمنځ مذاکرات وروسته آزاد شول. تر اوسه پورې د مذاکراتو پاکل او دا چې ولې دا کسان یرغمل نیول شوي و جزئیات نه دي خپاره شوي. یمنی قومي خلکو په واري واري لویدیځ ادبا یرغمل نیولی دي چې د حکومت په پالیسیو کې تغییر راولي او تقریبا ټول نیول شوي کسان پرته د کومې مرګ ژوبلې بیرته آزاد شوي دي. خو تیر کال امریکایي ژورنالیست لوک سیمرس او د جنوبي افریقا یو ښوونکی پیری کور کې چې القاعده تښتولې وه د امریکایي ټوکرو د ژغورنې په ناکام عملیاتو کې وژل شول.
د سوریې د دولت مخالف وسلوال وایي د بشار اسد د ملاتړ لپاره د روسیې مداخله بنه یوازې جګړه پراخه کړي، بلکې خای په خلیج کې د اسد د مخالفینو ملاتړي بدې ته وهڅوي چې خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. امریکایي چارواکو ویل دي چې روسي پوځي مشاورین لاله وړاندې سوریې ته رسیدلي دي. دوی وایي روسي مرستو د اسد رژیم د بقا ستر لامل دی. د سوریه د حکومت مخالفینو هم د رویټرز اجانس ته ویل دي چې دوی په وړاندې د اسد رژیم د ځواکونو مقاومت ډیر شوی دی. دوی ویل دي چې د روسیې د مداخلت له کبله به د سوریه جګړه لا نوره هم جوړه او لنجمنه شي.
د کاتولیک سویانو مشر پاپ فرانسیس نن د کیوبا د پایتخت اوانا څخه د دې هیواد ختیځ لوري ته سفر کوي. پاپ فرانسیس په اوانا کې د کاسترو د کورنۍ سره لیدلې دي چې د 1950 کال راهیسې په دې هیواد کې واکمن دي. ښاغلي فرانسیس به د اولیګن سیمې ته ولاړ سي. دا د فیډل او راول کاسترو پلرنۍ وطن دی. په دې منطقه کې هغه مجسمه هم ولاړه ده چې د پیړیو نه موجوده ده او لاندې ښار ته یې مخه ده. د رومن کاتولیک مشر به اولیګن کې د زرهاو پیروانو سره په مذهبي مراسمو کې برخه واخلي او بیا به د کیوبا ستر ښار سانتیاګو ته ولاړ سي او هلته به د عیسویانو یو بل مقدس ځای ته چې د ورجن آف چریټي په نامه یادیږي ورسي. پاپ فرانسیس به د سه شنبه په ورځ د کیوبا نه د امریکا په لور روان سي او دلته به د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د کانګرس شریکې غونډې ته به وینا وکړي او په نیویارک کې به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو